آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پیل شوې. زه کالیا رنا نورستانیم. بس هر کې به مکړي د خبرونو لنډیسته.
زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی دی، خو پرمختګ باید پکې وشي. د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د سرک د غاړې د بم په چاودنه کې درې پاکستانی عسکر وژل شوی دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د همدې میاشتې پنیمایی کې روسیې ته ځي.
د دې خبرونو سربېره دا رپورټونه هم لرو. د نورستان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړلې دي.
د څه ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي.
او د امریکا یو نظامی بیړۍ او څلور بی 250 بم غورځونکي الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي.
We have information that you don't want to know about. They were very threatening, and we just want to have we have to have great security for this country and for a lot of other places.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو ست دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیا سردار او رحیم الله عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په خطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی دی، او زیاتوي چې باید دغه بهیر چټک شي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی: په قطر کې زمونږ خبرې ختم شوې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د دغه د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار وکړو. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتیږي او بیګونه خلک وژل کیږي، نو د خبرو اوسنۍ بهیر پوره نه دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د دایکندي ولایتي چارواکي وایي نن د دغه ولایت د نوې شپه ولسوالۍ کې د مسافرو د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودېدلې اته تنه پکې وژل سوي دي. د نوې شپه ولسوال حاجی بال خان امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې درې نور ملکي خلک هم ټپي سوي دي. ولسوال حاجی بال خان زیاته کړه چې دغه مسافر وړونکی موټر د دایکندي څخه د کندهار ته روان و چې د نومیش د ولسوالۍ د بازار سره نږدې پر ماین وخوت. ولسوال حاجی بال خان ادعا وکړه چې دا ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی و.
په بادغیس کې وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي وردو 12 عسکر وژل شوی دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی امریکا غږ ته وویل چې د ملي وردو د عسکر تیر شپه د بالامرغاب ولسوالۍ په اکازو سیمه کې یو امنیتي پوستې ته اکمالات کول چې طالبانو په برید وکړه. ښاغلی ملکزی زیاته کړه چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې په دې نښته کې د ملي وردو 12 عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې د برید هغوی کړی.
د نورستان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې طالبانو د اهد پنوم موسسې پورې اړوند 12 روغتیایي مرکزونه تړلي وه چې 15 ورځ بیرته خلاص کړي او 12 لا هم تړلي پاتې دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا ژغ ته په دې حق لو وویل:
نورګرام کې، دواب کې، مانډول کې، په کامبیش کې پرته له دغه نه واما پارون نه وایګل کې نه دي بند کړي. نور خواته شرقي نورستان کې بند کړي. جمله ولس کلینیک هم چې اوس 12 کلینیک بند دي او نور خلاص.
د عامې روغتیا رئیس وایي چې روغتیایي مراکز تر ډېره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، ځکه نو روغتیایي کارکوونکو او ولسي خلکو طالبانو ته شکایت کړی او روغتیایي مرکزونه یې بند کړي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریده. هم نړیوال خبرونه: د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د سرک د غاړې د بم په چاودنه کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي. یو محلي چارواکي کلیم الله ویلي دی چې د عسکر د ډبرو سکرو یو کان ته روان ول چې وسلوالو پکې درې ماین کیندونکي وژلي وه. کلیم الله ویلي دی دا پیښه د هرنایي په سیمه کې شوې او وسلوال د برید نه وروسته تښتېدلي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې، خو چارواکي وایي چې د پیښې په باره کې تحقیقات کوي.
د لیبیا بهریز ځواکونه وایي د مدیترانې په بهیره کې 214 مهاجر ژغورل دي. دغه مهاجر چې د عربي او افریقایي هیوادونو اتباع دي اروپا ته روان و. د لیبیا ساحلي ګارد ویلي دي چې دغه مهاجر په دوو بیلو ربړې کښتیو کې ناست و چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د ساحلي ګارد په اعلامیه کې ویل سوي چې د مهاجرینو سره بشري مرستې سوي، د درملنې لپاره لومړنۍ مرستې ورسره سوي او بیا پولیسو ته سپارل سوي دي.
په همدې حال کې په ټونس کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 70 تنه مهاجر په نړیوالو اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ټونس دولتي خبري اژانس ویلي دي چې ساحلي ګارد 14 مهاجر ژوندي ژغورلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو هوایی ځواکونه وایي بي 250 الوتکې چې ټاکل سوي د ایران د احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره د فارس خلیج ته ولېږل سي په قطر کې د امریکا هوایی اډې ته رسېدلې دي. د خبر تفصیل زامن مومن درکوي.
هغه تصویرونه چې د امریکا هوایی ځواکونو خپاره کړي دي پکې ښودل کېږي چې د الوتکې پرون د العدید هوایی ډګر ته رسېدلې دي. د امریکا د هوایی ځواکونو په وینا دغه ډول نورې الوتکې هم د آسیا په جنوب لویدیځ کې په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوي دي. که څه هم چې د دغو الوتکو د ښکته کېدو ځای نه دی اعلان شوی، خو د امریکا هوایی ځواکونو پخوا په قطر او عربي متحده اماراتو کې خپلو هوایی اډو ته د آسیا د جنوب لویدیځ خطاب کړی دی. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران ګواښونو په غبرګون کې د ابراهام لینکن الوتکې لېږدونکې بیړۍ د فارس خلیج ته استوي. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د هغه څه په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي چې د ایران ګواښي ګڼلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو یو جګپوړي قومندان جنرال یاد الله جوانی وایي تهران به د امریکا سره خبرې ونه کړي. د دغه ایرانی جنرال د څرګندونو نه یوه ورځ وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي و چې غواړي ایرانی مشران ورته د خبرو غوښتنه وکړي. جنرال جوانی ویلي دي چې د امریکا سره هیڅ ډول مذاکرات نه کیږي. د امریکا جمهور رئیس د ایران پر ضد د نظامی اقدام موضوع هم رد نه کړله، خو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان وایي چې امریکا به د ایران پر ضد د نظامی اقدام کولو جرأت ونه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د همدې میاشتې د 12 څخه تر 14 پورې روسیې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره وګوري. د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه مشران به په دوو اړخیزو او څو اړخیزو ستونزو خبرې وکړي.
او وروستی خبر دا چې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په دویمې یو ورځنۍ نړیوالې لوبه کې سکاټلند افغانستان ته د 326 منډو هدف ټاکلی. د افغانستان لپاره د توپ اچونې په برخه کې کپتان ګلبدین نایب دری، حمید حسن او آفتاب عالم دوه لوبغاړي وسوځول. د سکاټلند او افغانستان ترمنځ لومړنۍ لوبه د باران له وجې لغوه شوې وه. د دې لوبه نه وروسته افغانستان آیرلند ته ځي او د هغوی سره هم دوه نړیوالې لوبې لري. افغانستان دا لوبې د نړیوال جام لپاره د تیاری په خاطر کوي. افغانستان په خپل نوبت کې تر اوسه 28 نمرې لري. یو لوبغاړی حضرت الله زازی سوځېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت. لکه څنګه چې تاسو د خبرونه په سر کې واورئ چې د نورستان چارواکي د دغه ولایت د په 15 ولسوالیو کې د 12 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړل دي. چارواکي وایي د کلینیکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې موسسې پورې اړوند دي او د بندېدو عمده علت یې روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د موسسې لخوا د تنخواه نه ورکړه او کلینیکونو ته د درملو نه رسېدل ښودل شوي دي. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته.
چارواکي وایي طالبانو په نورستان کې دغه 12 روغتیایي مرکزونه له هغې وروسته تړلي چې ولسي خلکو او روغتیایي کارکوونکو طالب وسلوالو ته شکایت کړی. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غږ ته ویل دوه جمعې کېږي چې طالبانو په 15 ولسوالیو کې د اهیټ په نوم موسسې 12 روغتیایي مرکزونه تړلي وو، خو تېره ورځې په کامدیش کې 15 ته بیرته اجازه ورکړې.
نورګرام کې، دواب کې، مانډول کې، په کامدیش کې، پرته له دغه نوامه پارون نه وایګل کې نه دي بند کړي. نور خاطر شرقي نورستان کې بند کړي جمله ولس کلینیک او چوز دولس کلینیک بند او نور خلاص.
هغه وای روغتیایي کارکونکي او سیمایز خلک طالبانو ته اړ شوي ځکه یوازې د اهد موسسه پورې تړلې روغتیایي مرکزونه قلب کړي.
دغه ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي. زموږ خپل پرسونل هم ځینې شکایتونه کړي دي خلکو ته او په دغه خاطر باندې رښتیا هم دغه نوې انجو چې راغلی د دوی خدمات هم یو څه د دوی قیمت ډېر ټیټ قیمت یې ورکړې چې په ډېرو لږو پیسو دا پروژه اخیستې ده چې په هغې هېڅ امکان نه لري چې دوی تطبیق کړي. نو خدمات ټکنی کېږي چې پیسې نه وي خو واضح خبره ده چې
ډاکټر ستوری وایي نوی انجو روغتیا پالو ته د فعالیت لمخې د تنخواه د ورکړې ژمنه کړې او طالبانو دام ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ دارو درمل نه رسیږي. دا اوس په ټول نورستان کې درې څلوېښت روغتیایي مرکزونه آباد دي چې اووه دېرش د اهد موسسې پورې تړلي دي. ځایي خلک هم وایي له اوسنیو روغتیایي خدماتو ناراضه دي او که کلینیکونه همداسې تړلي پاتې شي نو ګڼ ناروغان به له نه درملو ومري. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون پسې هڅې توندې کړې دي.
د چکم ځای کې طالبانو دغه د شاهد دلته دغه کړې دي حکومت ته کوم شرایط وړاندې کړي چې دا شرایط راسره
او نورستان کې څونه وخت کېږي چې د تړلې دي؟
دا تقریبا
دوه هفته کېږي.
خبرې روانې دي هغه غلطه جریان لري خبرې تقریبا کېږي چې دې هفته کې حل شي.
د نورستان په گاوند لغمان کې مڅونې مخکې طالب وسلوالو روغتیایي مرکزونه تړلی او چې اګنی کمزوري خدماتي ولسی خلکو ته د منلو نه و. زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونه څخه اوري. اوس هم راځو د خبرونې دوهم رپورټ ته. د امریکا یوه نظامي بیړۍ چې د الوتکو د لیږدولو وړتیا لري او څلور بی 250 بم غورځوونکي الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي. د امریکا دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ایران لخوا د امریکا پر اهدافو د احتمالي برید اندېښنې رامنځته شوې. پام وکړئ په دې هکله بشپړ رپورټ ته.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یو ویان د امریکا غږ ته وویل دا جنگی بیړۍ او بی 250 بم غورځوونکي الوتکې د پنځشنبه په ورځ د سویس له کانال څخه په تیرېدو سیمې ته رسیدلې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سیمه کې د نظامی ترتیباتو په اړه وویل
موږ اطلاعات لرو چې تاسو یې نه غواړئ په اړه پوه شئ. هغوی ډېر تهدید کوو او موږ یوازې غواړو د دې هیواد او یو شمېر نورو سیمو ښه امنیت وساتو.
کوم تصاویر چې د امریکا د هوایي پوځ لخوا خپرې شوي ښیي چې بی 250 الوتکې د پنجشنبې په ورځ د قطر العدید هوایي مرکز ته رسیږي. یو شمېر نورې دغه الوتکې د چهارشنبې په ورځ یوه نامعلوم موقعیت کې ځای پر ځای شوي دي. دغه الوتکې د امریکا د لویزیانا ایالت له یوه نظامي مرکز څخه منځني ختیځ ته انتقال شوي دي. فارس خلیج ته د بی 250 الوتکو د استول امر د سپینې ماڼۍ لخوا د ایران د تهدیداتو سره د مقابلې په هدف شوی دی او د الوتکې اوس د قطر هوایي اډې ته رسیدلې دي. امریکا په داسې حال کې په منځني ختیځ کې نظامی حضور پیدا کوي چې اروپایي مشرانو هم د اټومي فعالیتونو د نه درولو له امله د ایران لخوا تهدیدات غندلې دي. هغه اقدام چې کیدای شي یو تاریخي نړیوال قرارداد څخه سرغړونه وي. سره له دې چې امریکا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د 2015 کال له قرارداد څخه وتلې، جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د ایران د فلزاتو پر صادراتو چې د دې هیواد د عاید لویه سرچینه شمیرل کیږي بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو د واشنگتن اروپایي متحدینو ته یو ډول خلل پیدا کړی دی. هغوی ویلي دي چې د ایران د رفتار په اړه مشترک اندېښنې لري خو زیاته کړې ده چې په دې باور دي د ټرمپ ستراتیژي ممکن د کارونو د شاته پاتې کېدو لامل شي. سپین مانی د یک شنبه پر ځلان وکړ چې دوی د تهران د تهدیداتو سره د مقابله په هدف د یو اس اس ابراهیم لنکولن په نامه جنگی بیړۍ چې د الوتکو د لیږدولو وړتیا لري او بم غورځوونکي الوتکې استوي. ایران د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره له خپل اټومي قرارداد څخه په شا کېږي، هغه څه چې جمهور رئیس ترامپ یو کال مخکې امریکا ورڅخه بهر کړی و. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او د خبرونه دریم رپورت هم د امریکا او چین په تړاو رپورت لرو چې در تلوالم. د امریکا او چین د سوداګرۍ استازي نن جمعه په داسې حال کې د دویم ورځې لپاره غونډه کوي چې امریکا څو ساعته مخکې پر چینایي محصولاتو د نویو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. په مکړه په دې حقله زموږ د همکار ډی رپورت ده.
متحده ایالاتو په داسې حال کې لاله سلنه څخه تر 25% پورې دا 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو ګمرکي محصول زیات کړ چې د سوداګرۍ په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د چین د صدارت مرستیال یوهی او د امریکا د مذاکراتي ډلې ترمنځ نوې هڅې پیل کی. په دغو خبرو کې لیوهی د چین د هیئت مشري کوي. دغه خبرې وروسته تر هغه لا ناکامېدو سره مخامخ شوې چې د ټرمپ ادارې په بیجینګ تور ولګاو چې له خپلو ژمنو په شا شوی دی. دا چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وروسته تر هغه له امریکا څخه یو ځل بیا دا جوړجاړي د یوې لارې د لټولو غوښتنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي وارداتو نوې تعرفې زیاتې کړې. دا سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین د مشورو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګینګ شوانګ وویل:
关于中美关系，我要说的是一个健康稳定发展的中美关系，符合两国的。زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی. موږ هیله لرو چې د امریکا او چین لوري به وکولی شي چې په ګډه کار وکړي او د همغږۍ، همکارۍ او ثبات دوه اړخیز ارتباط رامنځته کړي. په دې لړ کې هیله لرو چې امریکا به له موږ سره تفاهم ته ورسیږي.
نن د ورځې په سر کې د چین حکومت ویلي وو چې د دغو تعرفو په ځواب کې به متقابل اقدامات وکړي، خو جزئیات یې څرګند نه کړل. د امریکا د تعرفو په اړه د چین په ختیځ کې عمده خرڅوونکي چې زیاتره یې صادرونکي دي وویل دوی د امریکا د تعرفو له لاسه پوزې ته راغلي دي. د یي یو د عمده فروشۍ په مارکیټ کې د سونګ وینشین په نامه د قرطاسیې یو خرڅوونکي وویل:
دا یو ډیر غیر منطقي کار دی. څو کاله مخکې زموږ تجارت خورا ښه و، خو د ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته تجارتي کړکېچونه خورا زیات شوي دي او موږ ټول یې اغېزمن کړي یو. ځینې امریکایي مشتریان چین ته نه راځي او همدا اوس د تعرفو زیان خورا زیات دی.
په ورته وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برونو لامارت نن جمعه د سی نیوز له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې د تجارت په اړه د چین او امریکا ترمنځ د لانجې زیاتېدل نړیوال اقتصادي ودې ته یو ګواښ دی. خو
il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale donc sur votre niveau de vie Jean Pierre Cabas sur le niveau de vie de tous ceux
د چین او امریکا د سوداګرۍ جګړه د نړۍ ودې ته لبل هر څو څخه زیات ګواښ پیښوي. دا په دې معنی چې تجارتي تعرفې به لوړې شي، په نړۍ کې به د ډیرو تولیداتو انتقال نه کیږي او کارونه به له منځه ولاړ شي. تجارتی جګړه به په فرانسه او اروپا کې کارونه له منځه یوسي. نو اروپا باید له دغه جګړې سره د مقابلې لپاره سره یو شي.
د امریکا نویو تعرفو په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچونه زیات کړي دي چې دواړه خواوې یوې تجارتي موافقې ته د رسیدلو لپاره د خبرو وروسته هلې ځلې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن استودیو څخه اوري. د چاپریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 1940 ډوله ژبو او مرغانو نسل د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی. دا چارواکي اوږده جګړه د ښکار او ځنګلونو وهلو په برخو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل او د چاپریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه کوي. په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری رپورت ته پام وکړئ.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هېواد د وحشي ژوند ډېر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله یې ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوو له منځه تللي دي.
تر هغه چې مونږ جو او مرغانو ته پناه ځایونه پیدا نه کړو یا د مهاجرو مرغانو لپاره تالابونه پیدا نه کړو او یا هم شنې ونې نوي دوی نورو سیمو ته ځي.
اینو میرن د جای دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکی وایي د ټکنالوژۍ وده هم د وحشي ژوو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وایي اوس د مرغانو او ژوو د ښکار او د هغوی د اوسېدانې د ځایونو له منځه وړلو دپاره نوې ټکنالوژي کارول کېږي.
پخوا له شلو مترو فاصلې څخه یو ژوند یوه مرغۍ یا غوسۍ ښکار کېده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصلې څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یوه ونه چې پرې کوي. پرمختللې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییزه ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هېواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا، لویدیځې آسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ساقی په امریکا غږ آشنا ته وویل چې د 1900 ژوو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژوو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق سوی و کشف سوی و چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمباردمانونو د طبیعت خرابوالی، د دوی د کورونو د ځالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لیست چې په 1909 ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمېدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
اوږده جګړه، د اقلیم بدلون، په بېساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمبارۍ له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کډه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمېرل کېږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغېز لري.
متاسفانه یو بد رواج دا دی که حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کېږي، بېرحمه منه ښکار کېږي، په چرۍ ټوپک باندې په هوا کې پېډزې کېږي، ګورم نه چې دا د خوړو دي که نه دي. اکثریت هغه حلال مرغان حتی نسل کم دي، متاسفانه ترحم نه کېږي پېدي.
خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې دغه ادارې د هڅو له امله وضعیت یو څه ښه شوی. دا اداره د مثال په ډول په کابل کې د شپږ ډوله مرغانو بېرته پیدا کېدل د همدې هڅو پایله ګڼي. په دې مرغانو کې بینګک، سایره، کچه، کلخورک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه وو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
بیا هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې په حق لا رپورت لرو. د پکتیا د زینو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د وهل شویو ځنګلونو د بیا په احیا کېدو کې د لدوی سره مرسته وکړي. دوی په دې برخه کې د بزغالیو په جوړېدو ټینګار کوي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته.
د پکتیا د اریوب ځزې ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله صابر هغه ځنګل ته وروستو چې یو ځل وهل شوی و او په تیرو څو کلونو کې کوچنۍ ونې غټې شوې او له سره تر اخیره بیا پوښل شوی. صابر آشنا راډیو ته وویل وروسته له هغه چې دغې ولسوالۍ ځنګلونه ووهل شول، د سیمې خلکو د خپل منځي تړون له مخې په طبیعي ډول د تازه شنو شوو ونو پر قطع کولو بندیز ولګاوه.
دا د موږ د خلکو په ساتنه او په ډېر کوشش سره چې هغوی ډېر کوشش وکړه په دغه باندې چې حتی مالونه هم د ځایونه بند کړي چې مالونه هم پکې نه پرېږدي چې وڅري چې تر څو دې ونو ته او د ځنګلونو ته تخریب ونه رسوي. نو د موږ کلي قوم د موږ خلکو ډېر کوشش کړی په دې ځنګلونو باندې چې تر څو دې حد ته رسولي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د پکتیا ځنګلونو زیاته برخه نابوده شوې، خو د اریوب ځزی په سیر د زینو سیمو وهل شوی ځنګلونه د قومي تړون له مخې د ونو د نه پرې کولو له وجې تر ډیره بریده بیا احیا شوی. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کمال وایي که دغه غلطه د المانیانو د منډیر پروژه بیا ورغول شي، هم به په مسلکي توګه د ځنګلونو روزنه وشي او هم به خلکو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي.
د جرمنجانو یوه پروژه وه چې هغه موږ ته غنم منه ورکول په بدل کې موږ کارو ته کولو نه انرژي مله کول تخمونه مو کرل هغه اوس رسېدلی ده، بېخي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس که بیا وشي خلکو دپاره مشکل لاسونېږي او خلکو دپاره نه بکه غرونه بودېږي اوید زیاتېږي، بالکل دا صحیح خبره ده.
په مجموع کې په سویل ختیځو ولایتونو کې د جلغوزو او چارمغزو د ونو پرې کول په قطعي ډول ممنوع ګرځول شوي، خو په یو شمېر ولسوالیو کې د غیر مسمیرو ونو د وهلو لړۍ لا هم روانه ده. محمد رفیق د سمکنۍ ولسوالۍ په شهرینه او بازار کې رسوان لرګیو د خرڅلاو کاروبار لري. هغه آشنا راډیو ته وویل چې اوس هم له ځینو سیمو څخه په پریمانه پیمانه وچ لرګي نور ولایتونو ته وړل کیږي.
نو دوام خو خومه خو لري، خلک مجبور دي، غریبون دي، بله لیارې بالکل شتانه یاره. دغه ځای ته به تقریبا ورځې چې په منو سی ته وښیم دا زر منه، یو نیم زر منه، دوه زره منه لرګی به روزانه روزي پوخمن چې هغه ته دوه څلوېښت کیلومان یي.
په همدې حال کې د اریوب ولسوالۍ یوه اوسیدونکي هغې قوریې ته وروستو چې د علي حضرت ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال له همدې قوریې نه شاوخوا غرونه زرغون شوي وو.
دا تخمونه شته، تاسو ولیدل چې دا ونې ډاکې دي، اوس هم اصرار کوو ساری وخت که دا هر تخم ګدام کې دا واچوي کره جوړه کې داسې ونې زرغونېږي لکه دا.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولي وین عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې د ولسي هڅو تر څنګ دولت هم پوره هڅه کوي چې د ځنګلونو په بیا راژوندي کولو کې رغنده رول ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د خبرونه وروستی رپورت د جنوبی کوریا څخه درته وایم. د جنوبی کوریا پوځوایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا دوه د لنډ واټن توغندي توغولې دي. بیون یانګ په څه کم یوه هفته کې د دوهم ځل لپاره توغندي توغولې دي. د امریکا غا خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت رالیږلی دی.
د جنوبی کوریا د لوی درستیزان د کمیټې رئیس په بیان کې وویل دغه توغندي د هیواد په شمال لویدیځ کې له شمالي ولایت پیون اګان نه توغول شوي دي او ختیځ لور ته حرکت وکړ. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان له شمالي کوریا نه وغوښتل چې د توغندۍ ولو توغول نه لاس واخلي چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدو لپاره ډیپلوماتیک کوششونه مشکل کوي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
نامبوک کانې کونسا حابیر ویبانان کسن آنیراګو کرکې بوګو ایسنیدا کرونا اوچتن بوکانو ایرن هنګیګا کدب
منګه فکر نه کوم چې د شمالي کوریا د توغندۍ او توغول د دواړو کوریاګانو ترمنځ نظامي موافقې نه سرغړونه وي، لیکن زه شمالي کوریا ته خبرداری ورکوم چې که دا رنګ عمل تکرار کړي نو دا به روانې خبرې او ډایالوګ مشکل کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل هیڅوک د شمالي کوریا د توغندیو په توغولو خوشحاله نه دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نو وای
Nobody's happy about it, but we're taking a good look and we'll see. We'll see. The relationship continues, but we'll see what happens. I know they want to negotiate. They're talking about negotiating, but I don't think they're ready to negotiate.
په دې باره کې هیڅ خوشحاله نه دي، مګر موږ یې په ښه نظر ګورو او موږ به ووینو. موږ به ووینو روابط دوام لري او موږ به ووینو چې څه واقع شولو. زه پوهیږم دوی غواړي چې خبرې وکړي، دوی د مذاکرو په باره کې خبرې کوي، مګر زه فکر نه کوم چې دوی دې مذاکرو ته چمتو وي. دغو ازمایښتونو ګواښ کړی دی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د ټرمپ ترمنځ اتومي خبرې نورې ګډې وډې کړي. کیم له امریکا نه غواړي د ده د اتومي پروګرام د لمنځه وړلو په بدل کې په اقتصادي بندیزونو کې نرمخ راولي. ټرمپ وایي دا به تر هغې پورې اقتصادي بندیزونو کې نرمخ رانولي تر څو چې کیم ژمنه کړې نه وي چې ټولې اتومي جبهخانې لمنځه وړي.
ډیر قدرمنه اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو ماښامنۍ خبرونې پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونې ادامه لري.